ستاسونه وخت په خیر. وخت افغانستان د مخستان نه بجی دین جمعه دول د سلواغه دوله سم په مفید د سات خبرونو ته. د لغمان لشین ولسوالۍ کې په یو 14 کې درې ماشومانو ته د ژوند مرګ ژوبله وخت د لغمان امنیا قومندانۍ رسنیز دفتر په خبره شوی یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن د جمعې ورځې 11 بجې د لشین ولسوالۍ اړوند اړینې کلی سره نږدې په درېو ماشومانو 14 مرمۍ انفجار کړی او په درې وړ خپل ژوند بایللی دی. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې یاد مرمۍ ماشومانو د غره په څنډه کې موندلې وه او پر دغه یې لوبې کولې. د مسؤلینو په وینا چې د وژل شوو ماشومانو عمرونه 10، 12، او 12 کاله وو. د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان اګلند وایي یوازې د 2 روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ وچات او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلي اګلند د فرانس پریس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کانفرنس ستارتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ستارتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودری او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. کاغلی اګلند تیرونه ایل ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې هم د امریکا د مرستو پر ځنډیدو اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې د مرستو دغه ځنډیده به د افغانستان پر خلکو چې لړې روکاړونو سره مخ دي ناوړی اغیزې ولري. افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وايي افغان خزینه لوبغاړي په کور دننه او ټول نړۍ کې په سپورت پوره تړلې دي. خغلی بینټ دغه څرګندونه نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې د استرالیا په ملبورن کې د افغان خزینه کرکټ لوبډلې ورسته یې لوبي ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان لوبډلې په ملبورن کې په هرې منډې سره ښکارا پیغام ورکړ چې دوی په غلي نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان خزې په جلا وطنۍ کې لوبي کوي، په افغانستان کې خزې په بش پر ډول له سپورت څخه منه دي. افغان خزینه لوبډلې د پنځشنبه په ورځ په ملبورن کې د استرالیا د بې پولي خزینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د 2 منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایی شرکت د پنځشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته لومړنۍ مستقیم الوتنه ترسره کړه. د بختار خبري اژانس د طالبانو تر کنټرول لاندې د راپور له مخې کامیر هوایی شرکت 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې د داخلي پروازونو په ترڅ کې به هر ونې دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر په د پنځشنبه او یکشنبه په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبه په ورځ به له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ یو ټکټ بیا $500 ټاکلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر کایا کالاس د جمعې په ورځ ویل چې اروپای ټولنې د غزې او مصر ترمنځ د غزې د رفح پر پوله خپل سارون کې ماموریت بیا پیل کړی دی. دغه پوله غزې ته د ننوتلو او وتلو یوه مهمه لاره ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وویل چې لومړني فلسطینیان ملکي او وسلوال ټپیان به د شنبه په ورځ د رفح له لارې چې د تیرې مې میاشتې راهیسې د خلکو د تک راتګ پر مخ تړل شوی مصر ته ننوځي. چارواکو وویل چې د وسلو لپاره به کوته یوازې یو لوري د غزې څخه مصر ته د سفر کولو اجازه ورکول کیږي. میرمن کالاسنن پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د فلسطینیانو او اسرائیل په غوښتنه به رفح کې د څارنې ملکی ماموریت پیلوي. هغه زیاته کړې چې ماموریت به یې د فلسطینیانو د سرحدي پرسونل ملاتړ کوي او هم به د هغو کسانو په ګډون چې د درملنې ته اړتیا لري پردی پولې د خلکو په لیک کې مرسته کوي. د مصر امنیتي سرچینو هم تایید کړی چې د اروپای ټولنې د ماموریت غړي سیمه ته رسیدلې دي. د اسرائیل پاوز نن جمعه ویل چې هوایي ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویل چې په البقا سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پاوز په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیست، هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې د ډلې ورڅخه د وسلو د چاق لپاره کارخیز شامل دي. د اسرائیل پاوز همدارنګه ویلي په سیمه کې کواک وربند ته ژمن دي، خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تیرې یکشنبه په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ وربند چې په نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې غځېدلی دی.
سا
سلامونه بیا هم په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي فرهنګي یا ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په خبرونه کې د افغانستان اړوند راپورونه هم شته. په سر کې زو د افغانستان اړوند راپور ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د هغو افغان کډوالو د لیک ته بهیر بیرته پیل شي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تک شرایط پوره کوي. د یاد وزارت ویان شفقت علی خان پرون اعلان وکړ چې د دې موضوع په اړه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې وایي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي دي او دوی له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. په همدې اړه له سیمینا زموږ همکار حدیث پردیس راپور راکوي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان وروسته چې د نوې ورځو لپاره د متحدو ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنۍ مرستو د بندولو پاړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړ ناروغي د مخنیوي پروګرام لګوخ سره مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینه خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګوزړ ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزړ پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونه ده چې د جنوري میاشتې په 20 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزړ ناروغي اخته دي د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونی شي. د کابل ښار اوسیدونکو فاضلې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زما لور چې ده لس کلنه ده او یو پخې کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېره مې وګرځوله په شفاخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانخیسته او ښه نه شوه. نور له ټولو له همدې خاطره نو له ټولو خویندو وروڼو نه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زه مې چې د لور دې وضعیت ته ګورم نور ډېر ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس بند شوی د پولیو نورو ساري ناروغیو د لمنځوړل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې، او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خغلی ټرمپ وخت تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي، او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبي بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورون کومرستو حیاتی درملو روغتیایی خدمتونو خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو لمخې په تیر اونۍ کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې 1.6% کم شوې ده. په ورته وخت کې بیا شمیر افغانان وایي چې د بیلابیلو توکو نرخونه لوړ شوې دي چې دوی په دې برخه کې اندېښمن دي. په همدې اړه زموږ همکاري عبدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی وایي ورې به تر راګرځو.
لکه خور شیلا لورو دغه دستنه کار کوم زه مزمن جوړ نه دی ولکه دغه یو مخامخ و چې دوډیم په برابرې ولکه نور شی خلا لورو دغه نو الکتور تاریکی ته نه سخوري ولکه دغه د شیلا ولکه لورو چې ما شانته باندې لکو وګه دغه یو چاو د شلمو
د فرا ولایت اوسیدونکې فریدا وا دا چې دی وی ولس کسي ز کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بې دل وړې دول عمله نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لکه دا اندل رم چې تر ډاکټر پورې لاولاړ سم خو روزاریو ی دانګا کو زمې د غم په زندان کې باندې د خور لکه شی لالو په خواله شو یو د غراتله یو مصر مرستي مرستي یو وړم وړ یو شی مې راتله اوس ولکه په شی لا په مور جوړي دا د ماشام یو پیاله چای وی یو ګوله وشه جوړي ولکه په شی لا جوړي یا یو بور د اسلام غای ستګ یو وخت نست سل وخت نست یو وخت و دی ګو دا نست چې دی ګل شی نست چې دی ګل په خور جان الله
دینګ راهر ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختۍ اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
هر څه قیمت لري وړم قیمت دي بازار جلانه دا هم قیمت ده مزا بوروي چې بازار څه قیمت لري او چې ارزان دا خو قیمت لري چې ارزان هم شنو چې پیسې نه پچی شو هلو او هکار شان نشته ده دا غوړی هغه د ستا خبره مخه دې الله سره په باندې دې الله سره په باندې یو زر درې سره په باندې په شاو دې سره سره باندې په شاو دې مثال چې په 15 سم شي په چې به سه نیمه په شي باندې واخلو مشکلات نه دي سم مخ نه مکی هی بازار لا تم ځان سپار لري اس په تما کې یو په خدای دار او چې ته رحم یې او الله مهربان شي الله ناشي
دا په داسې حال کې د چې په دې ورسته یو کې د ډالرو پر وړاندې د افغاني او د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د جنوري په 13مه په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې افغاني د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بې د تیرې اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. دبليو اف پی زیاته وی چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهره وارديږي چې د اسارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمیر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچای 200 افغانۍ او یو بوجه وړه 1450 افغانۍ او یو بوجه بورا 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشته وړي لسل درا 1500 افغانۍ دا د نن ورځې دی.
د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا ورسته تر هغه نور هم ولوید چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو ورسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وزنډولې. خاغلی ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي. خو یو شمیر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهاله لپاره حل دی خو اوږدمهاله لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامدار مرستو ټینګار کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران یو شمیر امنیتی چارواکي د دغه هیواد په دوه ولایتونو کې د څبان دی 1350 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي د دغه افغان کډوالو لړډلې څبان دی 1130 تنه چې ایرانی چارواکي بهرنیت بابولي د ایران په کوردستان ولایت کې او 260 تنه د دغه هیواد په هرمزګان ولایت کې نیول شوې دي د نیول شوې او شړل شوې افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړ وضعیت څخه شکایت کوي نور جزئیات د کاکړ په دی راپور کې
پیران کې د بیا اسنادو کډوالو د نیولو او شړلو په دوام د دغه هیواد یو شمیر امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په کوردستان او هرمزګان ولایتونو کې 1325 افغان کډوال نیولی دي د ایران د کوردستان د پولیسو د قومندان ځایناستي لطف الله درابي وویل چې د دغه ولایت امنیتي او سرحدي ځواکونو د کډوالۍ طرحې د اجرا پر مهال 1120 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل او ایراني چارواکو یې بهرني ادباب بولي نیولي او د قضیې تر ثبتولو وروسته یې قضایي څانګې ته سپارلې دي د ایران مهر خبري آژانس د امنیتي چارواکي په حواله ویلي د کوردستان اوسېدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې دندو ته د افغانانو لګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي په ورته وخت کې د ایران د هرمزګان ولایت د قشم ښار د پولیسو مشر علي اکبر مرادي د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد خبري آژانس ایرنا ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو لسو ورځو کې 260 تنه افغان کډوال نیولي او اړوندو مراجعو ته یې سپارلې دي ښاغلي مرادي هم دغه شان په افغان کډوالو د ملکیتونو د پلورلو او ورته په کرایه ورکولو او دغه شان په کار کې د دوی د ګمارلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي په ورته وخت کې د نیول شویو او شړل شویو افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي د یو افغان کډوال پلار حبیب الله چې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پلان درلود وایي چې د خپل زوی له وضعیته هیڅ نه دی خبر
بندي اسوالاکو
ما یو سوی د لوچ مزدوری ته میولېګه خو اوس باندې دی خدای دې وکړي چې خوشی کړی موږ د ډېری بي وزلې لامل لیکلو مشر سوی میو
او بایلې خدا رہی کړی میش
یو بل افغان کډوال محمد چې په دې وروستیو کې په تهران کې نیول شوی وو او افغانستان ته شړل شوی دی دا کوي چې د کډوالۍ قانوني اسناد درلودو سره سره د ایران د پولیسو لخوا شړل شوی دی
ما سره کار بود ما سره کار ما را گرفتن
زه په کار کې ونیول مسناد می هم درلودل چیرې چې یوړو ډیر بد ځای وو په وی کوټه کې څو کسان سر په سره چولی وو په ویش په ورځ کې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي هغه هم سم نه وی چولاړ شي درنه پیسې اخلي چې 2000 افغانۍ کېږي لکډوالو سره چلند هیڅ خبر نه دی
خورد خوب نه دارن امرای ماجدین
تیران حکومت تر دې مخکې ویلی وو چې دا 3000 بهرنیو بندیانو لټلې ډېرې افغان کډوال دي ایران حکومت په دې وروستیو کې د بیا اسنادو افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر چټک کړی دی ایران ځینو ښارونو ته د افغان کډوالو ننوتل هم منع شوي دي د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د ایران حکومت هره ورځ له 3000 څخه تر 4000 پورې افغان کډوال افغانستان ته ستنوي د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بې اسناد افغان کډوال میشتي چې ټول به یې وایستل شي
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکوم پا افغانستان که چرنگ ده ناولونو تاو ده شوی بازارونه پسی غوڑی دی او پرخی دیشی عالم گل سحر وای
لکه څنګه چې مشاعری لرو کله کله ناول وستنی یا ناول بارکه دی بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو
د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15000 لغاتونه زیات شوی. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک زی سره شخېدلې.
پایل نه تر پایا پورې په لومړی چاپ کې خل کالا کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو شپړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانې کتاب کوژې پښتو ژبې ته ښاغلی نزار نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي.
شعر لرو.
ته ورته زپرنو ستورو مینا زنور ستاله لیتا نګورم هغه.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې. خپل چوکۍ می ښه شاته کړی د ډډه می راګولې. د موټر خې می ښه کړی.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله ثواب وای چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله. اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار خده، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري. نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. د ازادي راډیو مجلې په غو راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناول زده کړه کوي نو خوشی شي. لدی ډلې د فرزانی پونم د پخمان لوسیدون کې څخور،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکره منځ کې ډېر ستريز دا کوم. اغه څنګه متل د پښتو کې کنه وای چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خده دا بعد د کدا سی وکم خبوي کدا سی ونه کم نو بعد به کنه مکمل یو تجربه مون تر کوي. نو دغه ناول وستل یا قصه وستل د دې لامل شي چې بیا زه د تارتیا نه لرم چې اوسه تجربه کم کنه، بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه په همدې قصه کې مې لوستی وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته ځواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټي لري کنه، موږ ته تجربه راکوي یا له فرهنګ او عنعنات سره بلدوي یا دا چې موږ د لغاتو ذخیره ډیروي یا دا چې موږ خواند ترې اخلو چې کله لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل هڅون کې دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکي ستړي کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکي له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډول دی. د مین او جګړه پونم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دی اړه چې ولي پورستوي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل.
په خو موږ په خپل ژبه کې شو ناولونه درول دي یا حتی نه درول ک یو نیمو عام نو ډیر تخلق پر نو رسیدلی. پورستوي کلونه کې په تیرو شلو کلونه کې دوله سيزو کې لنی کوم راغلی موږ افغان لیکوال په پښتو کې شایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې. تر ډېره دا خلکو ته ورسې دلته خپل وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې فرهنګي ټولنې دغه تر خلکو پورې ناولونه ورسول او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي دوی د فرهنګیانو ترمنځ د مطالعې د مینهوالو ترمنځ یې ډېر نقص درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي خلکو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. رادیوګانې تلویزیونونه ادبي خبرونې لري خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او له محتوا نه خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي. مګر ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلي نامنلي کړي او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخیدل ګټور ګڼي.
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال نوی چې په دې برخه کې تجربه لري کتر نورو برخو ناول ته ډیره توجه وکړي. دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکو ته ګټه لري. زه فکر کوم که مګه د ناول لوستنې لکه څنګه چې مشاعري لرو کله کله ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول کوه کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فستیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي شي یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړي دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1900 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله د جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایه په سیمه کې چې له پلاسمینه تقریبا 40 کیلومتر لري پرته سیمه ده د ناول فستیوال دی چې د جنوري له 10 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فستیوال کې تر 1.5 کسان چې د ناول له اصول او نقد سره آشنا دي ویناوي کوي او تر 50 ډیر خبرندوی ټولنې په دې فستیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو لمخې د ناول د فستیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپل ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي. کیسیل بستل کیشي د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیشي. د جنو ناولونو کیسه د انیمیشنونو په ډول خبري شي. کوم کیسه چې په فلمونو بدل شي وي دي هغه فلمونه ننداري ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د جنو ناولونو د کیسو ننداري هم لیدونکو سره شریکي شي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو لوري نور خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړې شو دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغاتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوې او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړې وو او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میرپچ خان د میډال وړ ګڼلې وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا میډال نه دی سپارل شوی. د جرمنی پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1412 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
خبر صاحب په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ټکشنري د 2009 کال ټکشنري وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوې دي. نو دا هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوې جوړ شوې دي په جرمنی ژبه کې. نو دا لازم و چې دا ټکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نشي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بل د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. تاسو لغت اول پټ شي شي او بیا کله کله سره بیا ما اوریجنل لغت بیا هم بیا په څنګه لیکي. نو دا هی لاره د ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنوب خونیو شیرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوې کلمات خو په شیرونو کې نه مونږ دي شي، لدی سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت چې کورونا ناروغ راغلی ده، دلته لاکډاون لغت راغلی دی. نو دا خو واضح دی چې تر اوسه پورې نو نو مجبور دغه سې لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجنال لغت بیا خپل بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یو لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
ریسب نو انتخاب په دې دی چې زما خپل یو 50 کال په جرمني کې او شول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو په خواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هر ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي رادیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې زان سره لیکلی وو چې دغه لغات ما د کښنه کې نو ذکر شوی. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کیږي زما قاموس کې نو نو دا باید پکې ورزیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړی دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړی دي.
ډېر هم دا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه دریم چاپ باندې هم هم دا اوس لګیم. زه په ځای هم دا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا دریم چاپ کې به نور بیا زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه دا دوم چاپ چې آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي، هغوی اجازه نه کوي، ځکه دغه بیا هغوی بیا وایي چې که چې دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی، د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی؟
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو ته خو د ننګرهار پانتون لوخوا دا چاپ شوی ده، البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بند کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پانتونونو ته دا کتاب ورسیده او د پښتونخوا د پیښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسیده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتون ته لکه د عبدالغلی خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو شبیر صاحب، تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو داسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په کې و چې افغانستان کې هم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې لیدلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه زخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلوده یو قاموس لیکم، لومړی کار چې زه کوم په خپل ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب، ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الفوا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه، هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لازه په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په تیارلس کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پوهېده، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړې وه تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي. نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنې لومړی هم الف بشپړ کو بیا بېته لاړې؟
همداسې نه، نه نه بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ای باندې و، الف باندې و، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه، هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. نو ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت نه یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډېرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډول په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستونځو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دی به هدا ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت چې په ټول اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازنۍ ستونزه یوازنۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و. نو یوازنۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم لیکل، بیا به یې په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ډکشنري چاپ لومڑی پروگرام ډیر ابتدائی ہوں چې هغه باندې هم سم کار نه کېده نو دې باندې هم کلونه تیر شو بیا کله چې بیا نو لږ مدرن پروګرامونه ورسی او جوړ شو به مې هغه وختو کې به مې دا مې په ورډ باندې کنورټین مې کړ چې بیا دا هم یو ډېر ستونزمن کار و نو په دې ډول باندې بیا دا ډکشنری د چاپ وړ وګرځېدله.
ډاکټر صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له کار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پیو کې
ما نو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتن ځای لودو او کلینیک مې درلودو نو کله چې خپل د کتن ځای کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې مخه کوله هغوی سره به مې لږ څه کتل هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې نو دې نه به هم چې وزګار شم بیا نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه د شپې تر یوه نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوب نه پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلور نیم ساعته
په
اتلیس ساعتو کې
ډېر کم دی. ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډېر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وی کړی یا مو خوراک هم کار کړی وي؟
نه دا نه دی شوی، ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب؟ روسه له دې سخت شاقه کار
نشیبر صاحب ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سره کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور پلار یې دواړه اول په سینه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی. نو کله چې زما کتاب راووته نو ما ول په خپل سینه واچاو دا کتاب.
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوم دریم اولاد شي وزیره چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوم اولاد احساس بیا هم یو خوب احساس دی نو وزیره چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولې نه
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړو د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفي په څیر پیچلي مفاهیم په اسانه ژبه بیان کړی دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادل لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خبره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې، فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنې څه، ښه یعنې څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې یې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی، تشریحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل ډورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د
حکمت او فلسفه ودانی کتاب خوږه پښتو ژبه ته شاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې له خاص په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوی دي. ویل جبرانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د شاغلی نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې، د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل جبرانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لومړنی کوم شهید څوک وو نو د هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوشیوس او د رنسانس د دورې هر کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم سره رغېدلې. او درېمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې سره تم کیږي. ویل جبرانت د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفې له لوري څخه داسې راته څېړي چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یا د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نس کولای چې خپل څلیر ساعت ورځ شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلې وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل جبرانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه، خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولنې څخه هم ډیر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه رارسولي چې هغوی واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشرمل څخه مننه چې د ویل جبرانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
ل
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت ته نشته ده د اطلسم پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهیروي چې نثر لیکي د کامل عزیزی په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بی با کډم نیم سید بلیلا وهی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کلکڑم سلالای پمی خوشحال ساتھی درومرا پوڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دسل پوینو ہر وقت را پاللی اول خدای او بیا می تا تدر سپارلی یا نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا ونا سک شہزاد گئی زا دہس کو حس کو خرنو لے ونیم پسی تیر می خدیر زمان اکڑا دخسلت می حج لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی ڈوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لے بنایا کیل والے زمانے ورست ایل والا ایونجی لئیدا چپستو رو دمینا ایو شائرہ کا شبنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتورور بلدی وہلا سنا دال غیوغ میں ہم انتقام اخلے دا ہنداری ماتوی چتور گورے داس بوگ مئی سرکی نکڑی تا تا گوری لیونی پترگ مو کی ٹپی وائی نل شوندہ نل مرگ نویری گی مگر نا گل پوہی گی دا ویری گی دمینو جنکیو لسل گیو دمینو جنکو لاسوی لیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګه ته می موټر درولې او سوارلی ته په انتظار يم نن بیروبار کم دی له سهار راهیسې می आवाज درې کسه د خار تر چوکه پوری وړې دي موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې خپل چوکي می خښاته کړې د ډډه می راګولې د موټر خخي می خته کړې دي خو بیا می هم پر تندم لې خولي را ماتې دي مخامخ کباب پخېږي ځنی وخت به نیغ پر سپګمو رانه نوځي لرنګ سور چاخ کبابي ته رادیو ایخي ده مخ کې می غوږ ورتنیولای وو ډراما پکې چالانه و بیا می ترې پام په بل واوخت د کبابي د دکان اوګده سیوري ته په عمر په خخه ده ناسته ده زړی کلیوالي جامې پر تندي ماشوم په غي کې پروت دی سترګې پټې دي خدا اوس هم خپل په خداسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چلانه ویده شوی 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپل سترګې ګنډلې دي نه پوهیږم چې زړه به یې ورته کیږي که به یې په لومړي ځل ویني کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو ځینو یې یوازې نوم اورېدلی وو خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوو لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي یو ورځ د جماعت ملای ونګدی کور ته په ډوړی پسې ولې غلم زړې خځې دی کاو په ماشومانه انداز متری او پختل ببو چش په خوي دی خپل لمده غوته وڅټله رغبر گئی کړه څه خوري په فخې کړم لوبیا ده زه غلی وم دی مخ راواړو تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوي جواب می ور نکړ کور ته چراغلم ټول ورځ می کباب غوښت مخامخ ناستې خځې ته چې ګورم همغه حالت را یادوي دی ته بخای کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک کاری چې یوازې شتمن خلک خوړلی شي د دې راته پام نه دی زړه می غواړي ورخکته شم کباب ورته راواخلم خو بیرته ناهیلی شم په زړه کې می دا خبره راتیریږي خدای مکړه بد ګمان را باندې ونه کړي کای خاوند راشه څه بوای چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو خځو کباب خورې بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک می نه کړي چې په کلی کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم لاندې د کوچانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه نه یې شوای پورته کولی ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم خو دې نه پرېښودم ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم نرم باد لګیږي د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی ښایي همدا به یې خاوند وي کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی د درملو ډک پلاستیک په ښي لاس کې نیولی ښځه ماشوم سړی ته ورکوي دوی روانېږي ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي سړی مخکې ګړندی روان دی شاته نه راګوري کبابی بیرته په خپل چوکۍ ناستې ځوان ترې تللی رادیو هماغه سي چالانه یې خو ډرامه خلاصه شوې ده د یوې بجې خبرونه روان دي زما سترګې را باندې درنې دي د خځې څیره مې لا یاد نه وځي په خپل ځای کې را سمېږم د کبابی رادیو ته غوږېږدم
حسرت ګل الهام په خپل شرح د فیصل ځلان کې ساه سدي رادیو مجلې ترالې شلې و مننه ترې کوم د دې ونی ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو زحمت شي بر اجازه اخلم شدی وي
د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل ټول خر کی شاهان اور تارا میرا قتل آلین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں ارتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں ارتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں ارتا راوستو ملیار میں کبلبل سندسکینو شگونا جھوٹے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وختو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد دوختو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا د تنظرو خل زر کې گاډه دے دستورو مست سترګې غل غل را پیندلے رو رو پہ مستی راغلا دزوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلا دزوانے اورے کبل دسندس پینوش گونا میں جوڑ کیو محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے رانا